دا مشال رادیو ده وخت د سهار لاس پجیس وی نن د پنځم بیا زیارت را ځو د 2015 میلادي کال د دسمبر لسمه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کی تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس سربیره د هند پاکستان افغانستان او سیمه په اړه یو شمیر نور راپورونه درته واورو په پای کې ځانګړي او نږدې خبرونه د تاریخ پاڼه اوریدل هم مه هیروي خو تر هر څه وړاندې تاسو پام د سیمه او نړۍ د تازه پیښو په اړه راګرځوم چې ګوروال کاکړ به خبرونه کې درته واورو لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د کبالي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه سوې ده او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ګډه خبرې غونډه کې کړي دي صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's meeting.
دی وای پر کوم سچی بحث وسو په هغه کې یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه و په دې کې د سیمه ټولو هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به ژر تر ژره پیل سي او د سولې لپاره کېدونکې د هڅې به رنګ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چاریا ورسره خبرې کړي دي د ملګر ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په فاټا کې دې د نورو پاکستانی سیمو غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دې ختم کړل سي د غونډه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې سوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د آیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي خو ځینې بیا د جلا صوبې او جلا کونسل غوښتنه کوي د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکوونکو احتجاج کړی دی د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سوو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکوونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي دا لاغ وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر ساکدار ویلی چې د شخصي کولو اهداف د دې ادارې سمول دي ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نورو لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې ده امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې څخه له درکه سوي دي د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه یې نه دی په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي امریکا وای د داعش په وړاندې جګړه کې د عراق سره مرستې لپاره نور اسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. ایش کارټر ویلي
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional
They why America tayar da chi da Iraq pausta muhim aw besari pauzi samanun warkri tar so chi khpal kar pay ta warasawi ka chi ri sharait barabar wi aw da Iraq wazir azam wo gwaadi no America jangi helicopter aw salakaran ham Iraq ta astawi de America difa wazir hil sargand kade chi de khari jarabi hiwaduna ba da daish khilaf jagra ke khpal hamkari ziyata kade د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومې ناروغي شپږ دیرس کسان وژلې دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده. علي اکبر سیار ویلي کېدای سي دا ناروغي د ایران لویدیځو ولایتونو او د اذربایجان په ختیځ کې هم خپره سوې وي. سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي پرون وویل چې په دغو وو ولایتونو کې د دې ناروغۍ له امله 40 ناروغان مړه او 250 نور په روغتونونو کې داخل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
پاکستان او هند د کشمیر تراګري د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډیدلو مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده. د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې له فاټا څخه د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او د سیمې ته د بشري او جمهوري حقونو ورکړل سي.
ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ په پای کې ځانګړې اونې خبرونه د تاریخ پاڼه اوریدل هم هیروي چې دا ځل د مردان د لرغونی او تاریخي ځایونو شاهبازګړي، جمالګړي او لنګرکوټ په اړه معلومات ورکړي.
تھرڈ سینچری بی سی کی دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دی علاقې کې بودیزم خور شو او ورته راغلی.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسه. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ورسره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړې استنبول پروسې تر 15 غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. په دغه اړه له اسلام آباد د ریاض مساخیل راپور واوري.
د آسیا زړه استنبول پروسې 15 وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه را ورسیږو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډېر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
پنځنۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډېر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ ووینئ.
خبرې غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګرۍ د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول وه. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختې. نوموړي په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بله سنګزای صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ دغه اړیکې سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړلې، پاکستان څومره د افغانستان په تعهداتو عمل کوي، هم د پاکستان په وایلې پورې آیا خپل کلاسیک سیاست مکتبی چې تورستی ګروپونو په روزلو، تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی چې د افغانستان لپاره د سیاسي کانفرنس د پایلو پاره زموږ د همکار نوریاس نوري پرتنی ځواب ولی. د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی ورسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپلمنځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو او کله چې دوی ضعیفه کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ار عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي. مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ چې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د ویش په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ د ملاقات حال هم درکو خو لومړی به تاسو دغه اعلان واوري.
د مشال ریډیو دا
مشال د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په کاش تر ملاقات وروسته په خبره سوي ګډ اعلامیه کې ویل سوي چې پاکستان او هند د خپل منځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده، او د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړې خبری غونډه ته وویل چې د دواړو ملکونو د خارجه سکرتارانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کم کچ کیږي. د نوموړې وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتہ پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو، او په دې مذاکراتو کې به په ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغي بلکې په سینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو، نو په بنکا کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو، نو پاغي کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي، او دواړو ملکونو به په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس زر تر زره انجام تر سوالو یقین دهانی هم ورکړی دا. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو، او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا د هم یادوي چې په تیرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د قبایلی سیمو په اړه د راپورونو پر لور. پرون په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور وسو چې په قبایلی سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو سیمو په شان دي په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسی، او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دي ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي شل پاټه پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي، او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بیزاک شوی خلک شلی بی کور شوی، هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دي، نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي، خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدي نه کی خو کار کله هر څو پر دلته کې ناشتي، نو په کار دا چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په اروغ ځایونو کې چې دا بې ځایه شوي بې کوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کینی چې د دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه په دې چې کوم کیمپونو ایډمنسټریټر دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې د قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او د دې لپاره د دوی په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کوو چې نه، خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د آئین مطابق بنیادی حقوق فنډامنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو، د پوهنتون د استادانو، د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشران ویل دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وای چې اف سی آر دی ختم کړل سي او قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي. خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان له د صوبې قانون ساز کونسل غوښتنه کوي او دا چې د فاټا پارلمنټریان لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټیر کې کوم بل جمع شوی هغه هم تر اوسه د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راپور کوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی زور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم وروسته نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي. دویم د ترکی په عمل سره چکم د سویس را شي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن او شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو د ضلع حکومت نه، صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم د ځند لپاره هم کنسوزی کولې شي لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پدای کې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی. دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی. بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټریان د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنټریان وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته روانې تیره یا هر
څه کې مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د سهار له نهو بیا د ماځیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سئ. د سهار د لس نیمو بجو د مهم خبرونو لنډیز به بوریوال کاکړ درته واوروي.
د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کړي دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلی دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنی یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد احتجاج سوې ده. د یادی سازمان کارکونکو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادی کمپنی د دفتر په مخ کې غونډه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له کبله شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبه په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دی لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټۍ حکومت راتلون پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلون کې د هندوستان لومبئی خارجه وزیر ده. ورځپاڼه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبئی سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تویوسو اونو نه زنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامع او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات تو نپس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس په خپل ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي دي. بل پلو امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستي حمله د افغانستان د روغ جوړې خبرو د بیا پیل پاړه ناهیلي پیدا کړې دي. په دې اړه تفصیل هارون بچارا کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې دی هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خولیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل پاړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتېري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتېري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړپړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حقله د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینه ماڼۍ به وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی د عراق وزیر اعظم باید د دغې ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي درته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي، خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدراعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
روان اونۍ په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیږې ایښودل کیږي. د ګیسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د ملیحه میرزاده راپور واوري.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشقآباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پر پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوی ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینابي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وی، چې افغانستان کې حالت خو وی.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پہ پاکستان کی توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھ دا یہ یو لہا گو دے. دا انرجی پہ بحران پہ مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چھ ہاگا ہم مونگ جوڑو. نو دا دی ٹول پروژو ل مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چھ ان شاء اللہ دا 2013 کال پوری ل ہیواد دا توانائی بحران مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
ملیحه میرزاده و چې د ټاپي ګیس پایپ لاین په اړه تاسو ته راپور اوروي. د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي په ټوله نړۍ کې اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونو د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. خدای نور نصر په دې اړه له کوټې راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میسوي کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ده په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګزړ وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي، او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي، او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و، او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې باید د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
زموږ غلمه چال رادیو څخوري اوس مسا سپام د ځانګړي اونیز خبرونی د تاریخ پانه پر لور راګرځوم. نن به د تاریخ پانه کې د خیبر پښتونخوا د مردان لرغونی او تاریخي ځایونو شاباز غړی، جمال غړی او لنګر کوټ په حق معلومات ترکو. چیرې چې زموږ همکار خالد خان د لرغونو آثارو د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره د سیمې په حق خبرې کړې دي. نورازي چورته غوړ سو دا تاسو او دا د تاریخ پانه.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستروزه شابازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستروزه ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان انتا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللي نو په شابازګړه به تیرې دي، او په اباسین د پور کېدو نه مخکې به کافلو پړو یا دما د شابازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شابازګړې په یو باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شابازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا کله چې د موریا خاندان په کابل، پیښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې د شابازګړې په مقام د اشوکا بچا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکلې شوي.
دن اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز گڑه کی او په مانسیرا کی دا غی د زمانه په خروش تی کی لیک دی او دا غی د بادشاہ غره خی کمانډ او غی د بودیزم ترویج او دغه شاباز گڑه دا گټ چری دا غی د وژن شاباز گڑه شهرت را بیا شاباز گڑه کی د بودیست مونومنٹس ډیر زیات شو
دا خبره دا پیخور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوی او وای چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله گندارا کې بود مت ډیر پتیزې سره خپرېدو او په ګن کشمیر کے دا بدھ مت دا عبادت اور دکل داؤنا جڑ سی ہوئی ہوں
265 قبل مسیح والے 235 قبل مسیح درمیان کے دا گڑ بانے خروش تھی رسم الخط کی دا بدھ مت فرامین لکھری شیوی دی ردی مطلب دار ہے تھرڈ سینچری بی سی کی دا کا ٹائم کے دا اشوک بادشاہ پیریڈ کے دی علاقے کے بدھزم خورشی او ورتر آگل
بخ محمد زیاتوی چی دا شہباز گڑے پگٹ پا خورشتے جبا کی دا بت مت سوار رسلوی خبر لکری شوی دی چی زیاد تر پا کی دا امن خیر خیگڑی او دا انسانیت دا خدمت پا حکلا دی
پدی راک ایڈک چی دے پدی کی دا بت مت سوار خبر لکری شوی دی پدی کی دا دی چی دا مور پلار ریسپیکٹ کوئی س انسانانو ته تاسو نقصان مرسوئی اور پسی چیر تاسو جناور ما زخمی کوئی یا ما حلال وئی دا پکی دی بیا داری چی تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړي د خلکو د ویلفیر د پاره تاسو داسی په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونی وکړي چې داغه نه خلکو ته فائدہ وي
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې دا شاباز غړي او د دې سره نږدې سیمه د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو فرهاد علی اور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړي خار په حق لدی هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګما ایسوی صدی کې دلته راغلی نو دا د بودھ مت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی سره په دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله کې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا ردانی و شہزاد سدن خپل اتی نو هغه دان کړو یو ساته د خپل په نوم وو خو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دی له وطن کو
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې با د شابازګړي سره یو کېدی او زیات تر قافلو با هم د شابازګړي په مقام پړاو یا د مکوله نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي ډاکټر احسان علي په دې اکلا وایي
او بل شابازګړي چې د پکراس روټ باندې و په سلور سړکونه به پراتل د پلیشیر خانه نه دا بونیر نه دا چرشدې مردان د طرف نه سړک راغی او دا ثوابه هند او پنجاب سړک نو شاباز غړي ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک باچا په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپې او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هوند روانی او تباکلی
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسن د ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته شاباسګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی موږ سره میخاسانډا سایټ دی چې د اغینا فاسټینګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کم چې وس لاهور عجیبګر کې پروت دی او د دین علاوه موږ سره خواکی وسره په لږ فاصله کې جمال گڑی ده بیا جمال گڑی سره لږ فاصله کې تخبای سایټ دی نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آئے کې سیړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شي ونی دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په ټول علاقہ کې
ډاکټر احسان علی وایي چې دا یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه بخلق د زکړو د پاره سواد مردان او پیښور ته راتلل
د دې ټیچینګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې د علاقہ د سبق د پاره مشهور شونه چینیان کورینز او جاپانیز دا تاریخ وای زنم هغه پخپله به سبق لدل تراتله د کنفیوشیس خپل شاګردانو ته ویجې ګنداراته او ګندارا کې مونږه تاسو چونو اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاہبازگڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑے کے دا بدھ مت مندل شوے لرغونی آثار ہوں دا ستائنے او لیدل وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانے ملو شوے دی. پیخور میوزیم کے سیڑنکارا بلکیس دورانی دا جمال گڑے دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلو چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بت گڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
وہ لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کے دا جمل گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرسا نور سیڑنے او کدایا نے اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹو پیپر کے رابر سی رشیوی دی.
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیکزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دا ہوئی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد دا مون ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی ہوئی پا چی کنزرویشن کار کڑی.
وی لکی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 328 قبل مسیح کے پا نا واپس دا افغانستان نا باجوڑ تا راوڑے دو نو ہغ خپل فوجنا په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مموند پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدی په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاهبازګړی او هند په مینس کې د سکندری په مقام یو ځای شو چې د بخمامت په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
منگ سر بیا د دی شاہبازگڑی او د ہن منس کی چکم یو شاید آگے تمنگ سکندر وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پدی غاڑا راغلی دے زکہ دا او دلتے اوم دما کڑے دا دی سکندری کی زکہ دا غی سائٹ دا کلی تا اوسم سکندری کڑے وای او چ کلا ہن تر آگے ہن کی آگے یو میاش تیرا کڑا سر د خپل آرمی د کشتو پولی جوڑ کو او بیائی دا سین کراس.
خو بیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیما او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوړل نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
دا په 1500 یو اتیایم کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغه جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغه په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حمله شوې ده. د هغه په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړ کړه هغه د لنګر کوټ په نوم باندې د غوډ انت غفل سوپاګلار او وخت په وخت د دې باندې جنگونه شو. په 1500 اتیایم کې یا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنگ وشو په دې ملندر کو مقام تھا آگے کے چکلا مغول شکست غلو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چکن دے نبیا بحال شوا نو دا شاہ جان اور دا جہانگیر بدور کی دا علاقہ لکھ گیا دئی سزو پہ قبضہ کے ہوا اور انگریز بیا پدے قبضہ کو بدل کے دوبارہ لنگر کوٹ کلا جوڑا گیا.
دا لنگر کوٹ پہ مقام دا مغولو او دا یوسف زو پہ مینس کی دا اخیری جنگ پہ حقلا فرخاد علی خاور وائی
دا مغولو منصبدار کے دغل تکمو الداد خان نو اغه ملک دیوان خان دی سدو یو سر مشر د غیلا کی اغل خربوزه کی یی وانه کی زهر ورکړه او هغه ملک په غیدای سدیره پاتې ده. یاد دیوان خان او یور وارو دغه په قیادت کې حمله شو نو دغه کله تس نس کړه مغولو له شکست سر کو دغه د نو کول او دغه دلته بیا د مغولو اخري ته وی وزغه نه پځ د مغول په دې علاقه باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علي خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
دغه جنگ نه لیکلی دی یو شبدګړی باندې چې هغه صرف په شعرونو کې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړی دا چې کله دا دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار په کلا کې پلار هم په خپل ځای دی دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوی و. هغه کې خوشحال خان پلار مړ او د خوشحال خان په خپل زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان سدو سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغول دلته لنګر کوټ آزاد کړ لنګر کوټ خپل دې علاقې د دې خار نوم
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خپل پامان